آزادی رادیویی مجله.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرونه اوري.
زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون رپورت، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر لمخې تیرونه د بنگلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په موخه سیمه ایز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه و شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله، او د کانفرنس له ګډونوالو څخه یې دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې، او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د اوس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د ګهور شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی، او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین ونرور کړکۍ له ګوتو پریوت. امین ونرور چې 50 کاله لمخه د کابل په زاړه ښار کې زیږیدلی و، له ډیرو کلونو راهیسې په پیښور کې اوسېده. استاد ونرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډیره یې لا هم په پیښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق غیا سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
تقریبا له 300 زیات اثرونه لري. له دیرشو کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سی راته وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې ننداری ته وړاندې سوي دي که نه دي، او څنګه دا شیوه د خطاطي د استاد چې ده کوم نوع خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دي جوړ شوی، اما په پیښور کې د په څلورو کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لومړی مقام یې وګاته، او په پنځم وار له دنه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډون وکړې. بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لومړی مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګاته.
د استاد آثار پیښور کې دي که دلته دی کابل کې؟
د استاد آثار یو څه د پیښور په کنسولګرۍ کې دي، یو څه په پیښور کې د پکور کې دي، او یو سلو دیرش اثر یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسما.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د پکور کې دي.
څه نظر لري د اثر په پیسه کې چې دا به چیرته ساتي؟ خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي یا تاسو یې ساتي؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکل دي د ملت حق دي، ملی شتمنه دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د دې ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې په خبر نه راغله کابل ته د ګالری ملی او وزارت اطلاعات کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد ارزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حصه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل شوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لک لک شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم الشان لیکلی دی دوه واره، او یو تابلو دی چې تاسو که وګورئ په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره، او ټول نمازگزاران وینی، مگر په اصل که ضربی نونیسی او ولوله دا ټول قرآن عظیم الشان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی، او په هغه کې اومه نوه خط خپله خطات نه یم، او صرف دا پوهېږم چې دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دی.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل شي او خوندي شي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سر او شرنګ بزن د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بې سوري پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګې کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کاله سندرې وبللې. لنن څخه پنځه نوي کاله لمخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلی و. په خامه ځواني کې شپېلۍ غږوله، په پنځلس کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي، او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې له استاد دوري لوګري سره پیژندلي، بیا یې ډېر کلونه د لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلي دي، او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلي دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه یې له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومین هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خود اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندر وایي، د دې اواز ډېر ښایسته و. دی بهاجان سره صاحبزاده صاحب د سرخ بهاجان صاحب سره قصر پاتې کېده. چې کله بیلتون جان راغی لوګر ته د پولو په سر باندې وری مری په ونه سې اواز یې وکړې او سندرې وویلې، په ما دې کړې په لمدو رختبرونه مروله رسنه. نو بهاجان صاحب ورته اواز وکړ، ته بیا بیا بیلتون جان بیا بیا کور ته راغی. دننه کور مهمانخانه کې ورسره کېناست، نو دا سندرې ورته ورکړه. نو وهلی په لنډۍ ځلې خالونه مروړه لاسونه، بایجانه خبر نه یې د بیلتونه مروړه لاسونه. د ده آواز یې خوښ شو، همالته زیاتي ورسره پاتې شو. لس دولس کاله ورسره پاتې شو، بیا د حاجي صاحب دوري کور ته راغه، هلته موسیقي زده کړه. نو د ده آواز دومره مشهور شو لکه دوری لوګری څومره مشهور و. دایم ټولې دغه سندرې دغه طرزونې بیکوي، طرز یې خپله جوړوله. یغه شاعر ورست ورست به هر سندره دی په سینه کې نصف د کنه خط باندې نه دینو پیډ ایران دنیا ایران په دې بیلتون سندره وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ یاد خدای دی بخ ډیر خسندر غاړي. او صوفیانه کلامونه به ویل غزل څه دنیا بعد د شیرونه خلک اوري.
اندخل مکا و صورت غم بدی کش کی لقوات آن دخنے میں کا و صورت غم بدی کش کی لفوات نصیب تا گورا که ملور تراواند اول اول باراند راز دن ناچی پرش کلائی ندالاند
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه. ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بې سوره نه شو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسې ولالما سره هغه تنبور نو لاس یې ډېر خوږ و، ډېر ښکلې لاس یې و. بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هېڅ نه پیدا کېږي. خدای دې وبخښي، خدای د تنبور سره ډېر شوق و، لایکار و، ښه لایه درلود. داسې لایه درلود چې په تنبور باندې مې لاس کېښوده نو ټول نوازنده به دپسې ته پر رادیو او تلویزیون کې 1500 سندرې شته دي، زیات دي خو کم نه دي. مشهور په دغه سندرو شو سه د سرخ وطن کې مولانا ګل گلزار د څه خیالي مزار ده، جنډه ولاړ ده لکه ستوری د اسمان دربار د سخیریان. دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې وویل په طرز قمرګل میکنی بر سری ما تو نازی بسیار گونگه شدی یار دبند مدعی دیر مشهور په ما دکلی په لمدو رختی ورونه مرا ورسونه آزاد نن چې فرش کړې مې دالان دې خوږ خوږ باران سندرې ټولې مشهور دي. دغه د لوګریانو ډلې سي دي ټول د شاګرد سلويخ 1500 کاله د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي، نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي. د سلام جام سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب مې د سګي خود بالښت ته سیمې تکیا کړه سید د لاس د سګي لاس بولګو نو خارک پوس کې نه نو وا ای زری بیا وز بس کو ما زی جوړو ما وای خدای خدای ژوند نه رم اف ما ماف کس زما خیال نو د الله سی پیلو غا خو تارونه تی تی ا پوس چیر نو د سه خندا ورغه سید ز تمام شو په د خندا زرا در بو پوس می چیر ته د دوشنبه کې کور ولای مړ شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی پورا د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوی ویوړل تر مرګ څو سې دای ضعیف نشو د ده حواس کې بي سرو را نه غي اواز مغه سي خو کا مغه سي تاثیر سي څه بي ویل خلکو باندې بي تاثیر کوله کا جګ اواز باندې وی کا ټیټ اواز باندې وی اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلوا خل میا بستا په در کمرا لری بولا نشم ستاپ سر زما قسم نور میں پکارنے دی نور میں پکارنے دانیا متنا دی پانی نور میں پکارنے دی نور میں پکارنے دانیا متنا دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخد نورانی تیر
بشی زانی. استاد بیلتون د خپل هنري ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې یې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید د استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ د موږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسؤول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلمه. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن و. بیلتون استاد ښېګڼه دی غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب ده اوسې د ده په غږ کې که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګ شایي چې په موسیقي باندې هېڅ نه پوهېږم شاید پوه نه سي. د ما ډېر تاسف داره چې موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې رسېدي. بیلتون استاد د موږ اولینه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کوټرۍ کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاسور کړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بیچارهګۍ کې لاسور کړی ده. بیلتون حداقل دو عمر امتیاز درلود په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې دیرش اثره یې نندارې ته پکې ایښي وو د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی و. نورال مسوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډېر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون یې هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډېر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډېر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشتوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته یې ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې ترڅنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکس انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او تبن د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتونه چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولای شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دا مشران د چاغي په افغانستان کې د ولس لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کم خدمت چې کړي هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په وسنی وخت کې لډیر موته په افغانستان کې روان دي او افغانان چې دی په تکلیف کې دي او مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مته په ټوله کې دا دی چې دا کم ملمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي دوی متراوسی چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پایته ورسیږي نو به ته به یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. چیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده. یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغه سي غونډې لپاره لکه نن چې د مشرانو انځوري نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې غیو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګري په تابلوکانو کې دوی ولولي، نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وږمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپېده چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرېدونکي تېرې ایستل او پیرېدونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې اخلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خورېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. سموده چې تیره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. لکه سړی سره چې د دې دلیلونو جواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه وو، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري، خو له هیچ چا ګیلمن نه وو، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی وو او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک وو چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د ښه سړي غوندې شپېمال یې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بې وزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بې وزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غلا وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزلي وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلي کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه. او ساهو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پو چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړې چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی که بینیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وخوځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپوږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه څوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې تاسو به بل څه بلاوی چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له تاسو به ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمونه وریده او د تاسو به کلمې غوګونو ته څو به ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څو به یې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ور تیر شوه تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بام لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ور تیر شول چې څو به یې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه. غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد. وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې واړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه. وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړې راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوازې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرهنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم، په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د دو لخلی د دو بیتونو څخه وکړو چې د پخپل راته وای.
د حدیرې لرنګ يم مدام د ویر کوربه يم. د حدیرې لرنګ يم مدام د ویر کوربه يم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه يم. او ژوند به می څنګه د هوسې په شان ستړی نه وي؟ ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم، د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوي دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه هم لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بېکانو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوې، او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوې، او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ور ډبوي، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ور ډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دام راته ووایي چې تاسې ډېر د خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې، او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکارئ، او ډېر کم لیدل کېږئ، یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې دمګه استاد بم راته ویل چې ته ډېر ګوښاو ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي، بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې: د یو ساده تصویر له رنګ یم، ستا له رنګه نه یم، د یو ساده تصویر له رنګ یم، ستا له رنګه نه یم، د انقلاب خاوره یم زه، خالی له جنګه نه یم، او څه د خبر اله خو نه یم، خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم، خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګه یم، د ډول له ډنګه نه یم، او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم، او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه، یعنې بیخي په الفاظو کې نسې راتللی شي څه رقم حالت یې. نو
تاسو کله شعر لیکي، څنګه ځان احساسې وروسته له شعر او مخکې له شعر، دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار، نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي، د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده، نو د ټول نه خوند اخلم، او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو، د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه وي خوښسوی؟
و زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښېمانه یم، ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي، او ما ته هیڅ خوند نه یې راکړی. وخت کې دېغه له خولې ورم بیا پښېمانه سم چیټي مې لالرې کړی لام شکولی ده په دې
بعد اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه اوس بېخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي روحانی غزل دیاغی زلان دی لکل سو دی نفسون اکڑی پپو کی لکا سیوری دا غرمی نفسون اکڑی پپو کی لکا سیوری دا غرمی دا یخ عقیده سات اس للوری دا غرمی او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مې لوب څخه ژغوري د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډېر ښایسته کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کېږي. تاسو خو که څه هم تصوفي غزل ویلې زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم سې عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده. محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سرې نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره ستاسې یو بیت ما ته ذهن کې راغی وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې وې که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي.
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي. او ښکاری بی وسی له دې جنین نه نظر وړی وی لاړې د خوږی خلې د تیری سنې تر سپم شیندي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پرچم شین دي.
ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوئ بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړه لري پوهنتون د دورې د درسونو نه د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسلی او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون د دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع د شعر لپاره په کار دي هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي تاسو وایي
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړلی شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او د تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښیم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځای راورسي نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپیږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو که له حافظې راته ووایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
له حافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی پښتنې کوچۍ ګنډلی د خیمې زړه او د هغه د یارانې نه څنګ په شاشم لار د چا چې برابره وي د خولې زړه او ما خو زیری دلالی در ته راوړی اوس ته خوښه اوس چې هر څه راکوې زړه.
ډیر خسته مننه لدی سي ډیر روسته زمونږ مرکیت عزیز
ژوندۍ دی خیر سي تاسو مننه